شي دا مشال ریډیو دے د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ په خبرونه کې تا یو شمیر راپورونه لرو او د خبرونه او د راپورونو نفس بدرته د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کوو خو هر سمخ کې د 2 بجو خبرونه د منور شانه
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپلو سیمو د جاج اخیستو لپاره د بلوچستان په سفر دی. په کابل کې د ټي ټي پی مشرانو ته پاکستانی وفد ویلي کې هیواد ته ستنېږي وسلوال فعالیتونه به پرېږدي. او تر ډېرې مودې ځنډ وروسته د یوکرین له اودیسا بندر نه په غلو دانو بار اولنۍ بیړۍ ترکی ته روانه شوه. د خبرونو تفصیل نن وزیر اعظم شهباز شریف په داسې حال کې د بلوچستان یو ورځنۍ دوره کوي چې په دې صوبا کې د پشکال د بارانونو لړۍ ودرېدلې او تر نن ورځې پورې د بارانونو سیلابونو له وجې 146 کسان مړه شوي دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې په مړو شوو کې 55 نارینه، 33 مېرمنې او 28 ماشومان دي. د پی ډی ایم ای په وینا د بارانونو سیلابونو د صوبې یو شمېر لوی لارې هم خراب کړي خو یو شمېر لارې یې د تګ راتګ لپاره بیرته خلاصې کړي او دا راز د تاثیرونو سره د مرستو لړۍ هم دوام لري. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په یو ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نوموړی به په چمن او کلا سیف الله کې د سیلاب ځپلو سیمو جاج اخلي. شهباز شریف د جولای په 1 په ټویټر لیکلي وو چې حکومت به د سیلابونو له وجې مړ شوي هر تن کورنۍ ته 100,000 روپۍ امداد ورکوي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د خیبر پختونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمنی دا د جولای په 1 په خبر کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې پر مهال دا ادعا هم وکړه چې د وسلوالو په وړاندې پولیس او ځایي انتظامیه ځانونه بې وسه ګڼي. مولانا فضل الرحمن همداراز وویل چې د خراب امنیت له کبله دا وخت په شمالي وزیرستان کې اوتمنځي قبیلې پر لټ وهلې. هغه زیاته کړه په دې اړه به په روانه اونۍ کې اعظم سره ملاقات کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په سمدستي توګه د مولانا فضل الرحمن د دې ادعا په غبرون کې سندي ویلي. نوموړي دا خبرې داسې وخت کړي چې د ګوند د شمالي وزیرستان د دوو مشرانو تر وجل کېدو وروسته یې د ګوند غړو په میرالي کې پرلت پیل کړی دی. دغه مشران د جولای په 14 په نخښه شوي وو. پرلتوال غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري شي او په هدفي وژنو کې ککړ کسان دي ونیول شي. په دې اړه د جولای په 1 نیټه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ مذاکرات بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی. له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني وفد مشر بیرسټر محمد علي سیف وای طالبانو ته ویلي چې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ستانه شي نو د وسلوالو په توګه فعالیت به نه کوي. دا وفد د جولای په 1 نیټه کابل ته رسېدلی او د جولای په 1 یې د تحریک طالبان له مشرانو سره په دریو پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دویم پړاو تر خبرو وروسته د پلاوي مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مستر محمد علي سیف له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دواړه غاړو په لانجمنو موضوعاتو مذاکرات وکړل چې پکې یو یې د طالبانو په صوبه کې د زمشو قبایلی سیمو په خوانی انتظامی حیثیت بحالولو غوښتنه هم وه. بیرستر سیف زیاته کړه چې پاکستان ته د ستنېدو نه پس د وسلوالو فعالیتونو نه کولو په اړه د طالبانو جواب مثبت وو.
جی ہوں کدی کوئی بھی امنگا مرتا دا خبر بیا بیا روان دے کڑے دا وغی دا مندی چھے چھتا چھتا لسے ٹائم سیٹلمنٹ بوشی او خبر ہے او طرف تشید امنگا یقینن دا طریقہ کار چھتے دا امنگا بدلو.
د پرونیو خبرو اترو په اعلی تحریک طالبان پاکستان لاس نه دی ویلي. د پاکستان حکومت او وسلوالو ترمنځ وروستۍ خبرې د روان کال جون په لومړۍ او دویمه نیټه کابل ته له پاکستان ورغلي 53 کسیزه جرګې کړې وې چې په نتیجه کې یې د دواړو خواوو ترمنځ نامعلومې مودې پورې اور بند شوی وو. دا تازه خبرې اترې نن هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په یو نه کې د قانون او تیلو لارې 200 ملیون افغانۍ آمدن ترلاسه کړی دی. باختر اجانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په حواله لیکلي چې سباند 200 ملیون افغانۍ چې 3.9 ملیون ډالر جوړیږي آمدن یې د تیلو په مد کې او د نورو قانیزو پروژو لارې ترلاسه کړی دی. د قانونو د برخې پوهان اندېښمن دي چې د قانونو چې د طالبان حکومت په پراخه کچه له اساسي ارزونو بغیر د قانونو کیندل پیل کړي او تلونونه یې کړي چې ښایي په اوږد مهال کې ستونزې پیدا کړي. او بل خبر دا چې یوکرین او ترکی ویلی نن د یوکرین له اودیسا بندر څخه په غلو دانو بار اولنۍ بیړۍ روانه شوه. په عین حال کې د یوکرین په جنوبي برخه کې په روسي بمبارۍ کې د شدت رپورټونه ورکړل شوي. د یوکرین یو وزیر الکساندر کوبراکوف وویل د رازونی په نوم بار وړونکې بحري بیړۍ چې د افریقایي هیواد سیرالیون بیرغ پرې لګېدلی نن سهار له اودیسا بندر څخه روانه شوه. دا راز د ترکی د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوې دغه بیړۍ د اګست په دویمه نیټه استنبول ته ورسیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته منور شاه وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوی نو تاسو به د پاکستان افغانستان په اړه معلوماتونه خبر شي. د دې ترڅنګ راډیو مجله هم د دې خبرونه د نیمای برخه جوړی ورجو د خبرونه پیل کو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځو. په بلوچستان کې د پښکال د بارانی لړۍ ودرېدلې ده، لیکن د دې بارانو څخه د مړو شو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. دغه ډول د کوټې کراچۍ د سړک د بندې دوله عمله نه یوازې په ګڼ شمیر کې لارۍ او کنټینران ودرېدلي، بلکې په لویه کچا میوه او سبزیانې هم خرابې شوي. بل پلو ته به ودرې ادم شهباز شریف د یو ورځې د بلوچستان په دوره کوټې ته رسېدلی او هغه به په چمن او کلی سیف الله کې د سیلاب ځپلو څخه ویني او د نقصاناتو جاج به اخلي. نور حال د کوټې نه د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان کې د پشکال د بارانو لړۍ د پرون ورځې راهیسې کراره شوې ده. خو د دې بارانو له امله نه یوازې په لویه کچه ځاني زیان اوښتی دي، بلکې د فصلاتو تر څنګ کورونه سړکان هم تر اغېز لاندې راوستي دي او په نتیجه کې د کوټ کراچی لوی سړک په لسپیلا او تل او خوزدار کې ځای پر ځای مات کړی او اوبه وړی وو چې د یوې اونۍ څخه د زیات وخت لپاره بند پاتې شوی وو. لیکن تېره شپه د بلوچستان حکومت د نېشنل های وی اتارټي په مرسته دغه سړک په ځانګړې توګه د غټو او وړو موټرانو لپاره خلاص کړی دی، ځکه چې د دې کامی سړک د بندش له امله په سلګونو لاریانې چې په خوراکي توکو او سبزیانو بار وې د تېرې یوې اونۍ راهیسې په کوټه کې درېدلې وې. او د جولای په 1 نیټه په کوټه کې د مشالې ډو سره په خبرو کې ځینو موټروانانو وویل په کار دی چې حکومت په عجل لاتوګه د لارو د خلاصول لپاره ګامونه پورته کړی.
احمد قاسم خان اسکزه پروت می اخسی ډیر ګاډیان ډیر مالونه رال په منډي کې وسوم ولاړ دي. ډیر مالونه تاوانونه موکلو مانم جلاوار است. یو دا کنټینران هیڅ مطلب هغه کې فریج نه او خرابي زرو خرابي شه کم چی فریج اخلا فریج د غولي، لیکن د ملک ډیر تاوان سره کیږي، د خلکو تاوان سره کیږي، د منډیان والا چلران والا هر خواته مطلب تاوان تاوان دي.
دغه ډول د کوټ په سبزی منډي کې ډیرې کاروبار کوونکي وای چې د کوټ کراچی سړک د بندش څخه و دوی ته په کروڑو روپیه زیان اوښتی دی.
زما نوم عجیب شرامت دی یار، کدا زه د توان په انتها زیات غټ نقصان نه شپږ و گاډی په خصن زما ده د کراچی پر روډ باندې ولاړی دی. دا اوسم هر گاډی 8 لک 10 لک روپیه مال پکې کی دی. دا زه د توان چې کرایه په نام رااله 1 لک 99000 روپیه هغه کرایه چې په نام په مرسته رااله تقریبا په انتها زیات په نام اوس په مرسته رااله. بیخي غټ نقصان دی زموږ په انتها زیات، خصوصاً د پروت منډی والا، د سبزی منډی والا، خصوصاً د انګور والا، ټماټر والا، دنیا والا به انتها زیات نقصان دي.
بل پلو ته د حکومت له لوري د باران او سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو پر کار باندې د ازب اختلاف له خوا نیوکې روانې دي. په دې ترڅ کې د جمعیت اسلامي مرکزی امیر سراج الله د جولای په 1 نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته کول د حکومت لومړنۍ ذمہداري ده، په کوم کې چې حکومت پاتې راغلی دی. صوبائی او مرکزی حکومت دی د صوبے په هغه سیمو کې د خلکو کژدیان بیرته آباد کړي، په کومو علاقو کې چې د سیلاب اوبو د خلکو کورونه وړي دي، ځکه چې خلک بنگلې نه وړي بلکې په عجله توګه خیمه او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې د سیلابو وروسته د صوبے په ډیری برخو کې ناروغیانې هم خپرې شوې دي، خو د حکومت له لوري تر دمګړي پورې هلته هیڅ ډول میډیکل کیمپونه نه دي لګېدلي. سراج الله د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په صوبه کې دي د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چسپاند کړي. بل خوا ته د حکومت له لوري د ازب اختلاف دا تورونه مخلرت شوي دي او ویلي دي چې صوبایي او مرکزی حکومت شپه او ورځ د سیلاب ځپلو په خدمت کې ولاړ دي. د حکومت بلوچستان ویاندي میرمن فرا عظیم شاه د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ویب خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د بلوچستان د حکومت تر څنګ د پاکستان فوج او سرحدي عسکر په لویه کچه د مرستو په کارو کې برخه اخلي.
یہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے جو ہمارے فرنٹ لائنز پہ جوان روڈز کھول چل رہے ہیں
آرمی ہیلی کاپٹر او دا آرمی زوانا چوک چیشپا او رد سڑکان د خلاصولو په کار بوختی دا د کوم ځای سڑکان دی او سردی اسکر چیشپا او رد د خلکو سره د مرستو په کار بوختی خلک د سیلاب او د اوبو څخه خوندي ځای ته رسوي دا کابلستان نه دی نو بیا کومه سیمه ده دغه ډول د پی ڈی ایم ځوانان هم د مرستی کارونه کوي او تر خلکو پورې مرسته رسوي دا ټول د ابلوستان د سیلاب ځپلو اولس لپاره دی بلبلو ته د ناوړې وضعیت د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم له لوري د جولای په 1 نیټ په جاری سوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د پشکال د بارانو څخه د مړو شمېره و 1.6 ته رسېدلې ده په هغه کې 6.5 نارینه 3.3 ښځې او 4.5 ماشومان شامل دي دغه ډول په صوبه کې د 13,000 څخه وزیاتو کورو ته زیان اوښتی او هغه د اوسېدو قابله نه دي پاتې شوي او د کوټ په ګڼو د صوبې په نورو برخو کې 640 کیلومتره سړکانو تر څنګ 6 لوی کامي سړکان هم تر اغېز لاندې راغلي دي د دې سره سره 3.5 څاروي او په 9 لک اکر مځکه باندې فصلات تباه شوي دي په بلوچستان کې د دې نقصاناتو د جاج اخیستلو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف د یوې ورځې پر دوره نن د اسلام آباد څخه و کوټ ته رارسېدلې دي او په کوټ کې د بلوچستان چیف سکتر په یوه دستوره کې و نوموړي ته د بلوچستان د سیلابو او نقصاناتو په اړه بریفینګ ورکړی دی وروسته وزیر اعظم د کلا سیفلا او چمن پر دوره روان سو امکان دی چې نن مازګر به نوموړی و کوټ ته د راستنېدو وروسته یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان د سیلاب ځپلو خلکو لپاره اعلانونه وکړي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ هم د سیلابونو په دې موضوع کې پاتې کیږو قدرتي افتونو د انتظام قامي ادارې یا ان ڈی ایم ای په ویبپاڼې ورکړي اخري شمیرو تر مخه بارانونو او سیلابونو ټول ملک کې 400 سیوا کسان مړ کړي او تر 500 نور ژوبل کړي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي 3 ورځو کې بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب کشمیر او گلګت بلتستان کې د نورو بارانونو امکان هم شته په دې اړه لپی خبره د شبیر احمد جان راپور اورو
دا قدرتی افتونو سره د نظم قامی ادارې یا انډیمیش میرو تر مخه تر دې د ماټول پاکستان کې بارانونو او سیلابونو 400 سیوا کسان مړ کړي او تر 500 ژوبل کړي دي د ټولو زیاتو اغیزمنه صوبه بلوچستان او سند ده بلوچستان کې شپږ شلی او سند کې 100 کسان مړ کړي دي او دغه ډول 40,000 سیوا مالونه یا سروي هم ټول پاکستان کې وژلې دي دا جولای 1.5 نیټه پورې دا خیبر پختونخوا حساسو ګرځول شوی ضلع سندونو کې هم په دریا کابل سیلابي صورتحال وو ولې چارواکي وایي اوس اوبو په کمیدو دي او د سیلاب خطر نشته دی دا جولای د 15 نه کله نه چې د پشکال بارانونه خیبر پختونخوا کې شروع شوی دی په صوبه کې د سرکاري شمیرو تر مخه تر دې دمه یو کم اویا کسان مړه او یو کم اویا نور ژوبل کړي دي دغه ډول شپږ 150 نه سیوا کورونه مکمل لنګ کړي او خوشا 2.5 ته جزوی زیان رسولی دي په اغیزمنو سیمو کې د امدادي کاروانو په حقله د خیبر پختونخوا د قدرتي اپتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم مشر شریف حسین مشال لیډو ته وویل
موږ چې کوم بیا دلی فایټم جوړ کړی هغه کې ټینټونی میټریس کمبلی دا د پلاستیک چټای او کچن سیټس او هایجین کټ او واټر کولر او جریکن وغیرہ دا ټول موږ د نان فوډ آیټم دوی ان اف ای هغه یو کټ چې په دې ټول شیزونو باندې مشتمل ما دې موږ ټول نه لوکي الډی موجود دي دا چې کوم متاثر ډیسټریکټ دي ټول دا موږ د 500 په حساب باندې جینو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے تدری دری سو پیسا مانی مونگا دا یو یو کے ٹولے گو پٹول صبح کی تقریباً وہ سو ٹینٹو نہ تقسیم شوی دا سے ددی پیسا مانی کمبلی او کچن سیٹس
خیبر پختونخوا کے زیادہ اغزمن ضلع کرک ٹانگ دیر اسماعیل خان سوابے کوہستان او چارسدہ شامل دی دا پی ڈی میں مشر جاتے وی چی حکومتی پالیسی سر سم مو مڑو کسانو تا سمدستی 3 لاکھ روپے او جوبلو تا 1 لاکھ روپے ورکڑی و دا وزیر اللہ پا ہدایتو دا رقم با اس سیوا کہو
کیس لے گلی دی اب سیوام شی اب بیا بدا 5 لاکھ روپے شی تک مڑی پیسہ او زخمی با 2 لاکھ روپے شی دی سی صاحبان سر زمون گر ریلیف فن پروت تے او جی کو ہاؤس ڈیمیج دی داغی یا زخمی دے پر دا ڈسٹرکٹ میڈیکل بورڈ رپورٹ پکاری او ہاؤس ڈیمیج دے پر پراپر اسسمنٹ پکاری اگا پیمنٹ با لگ وقت پس کی ہو کی گے ضرور
تا چاروا کو پوینا بارانی سیلابونو دمالی او زانی جان غٹ اوجا ہا تجاوزات والا آبادی دی چې د سندونو او خړونو په غاړه شوې دي او د بارانونو او سیلابونو او درېدو وروسته ټولو ډیپټي کمشنرانو ته په سخته هدایت کړې چې یو میاشت کې دننه دننه دغه تجاوزات ختم کړي. د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي د ورځې پورې به د پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بارانونو امکان شته دی او چارواکي امکان څرګندوي چې سیلابونو او زیانونو خطره کمه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د پاکستانی پلاوی او ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ بنن په دویم ورځ هم خبرې اترې دوام لري. پرون په کابل کې د مذاکراتو درې پړاوونه شوي ول. پاکستانی پلاوی د جولای پر 13 نیټه کابل ته تللی وو چې مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوي. مذاکرات به څلور ورځې دوام لري. د پرونی خبرو اترو تر دوو پړاوونو وروسته بیرستر سیف سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتلي چې د دواړو غاړو غوښتنې څه دي. نو هغه وایي
صدری مطالبات کی سزا مونږ طرف نه سوالات دی. نو هغه اری کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته دی. نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه وشي او ان کې تاسو واپس کیږي. نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې روانې.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې تر راځي؟ د هغوی دریس څه دی؟
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې د هغه خپل وضاحت راشي نو بزیاته خوي وکړي چې زکه د هغه د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویل دي چې دوی ولې دا غواړي؟
موږ ته خو هغه دا وایي چې زمونږ د هغه په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نو چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دی. خبرې پاتې دا وایي چې دا انزمام دی واپس شي او بلداد چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دی پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنٹ چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه د څنګه ما بیان دی. په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کړ چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوښوي؟ نو د دې په جواب کې دوی څه وایي؟
دې طرف نه زه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. هغه خدا وایي چې ټیک ته زمونږ چې کلمو راځو نو یقینا د صلح او د امن چې کومه مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ دا غي پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره به وي چې مسلح ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه التا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوی دي. نو دې هم په دې پوي دي موږ مرته دا خبره بیا بیا روان دي کړي دا هغه دا باندې چې ټیک ته چې کله سیټلمنٹ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دغه چې دی نو دا طریقې کار چې دی دا به موږ بدلو. ډېر ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل خیال دی چې خو یار خلک دي ښه پوهه خلک دي ډېر ډېر خبرې داسې وي چې هغه موږ ډېر تفصیلاتو ته ځکه نه ځو چې په هغې هغې هم پوه دي او موږ هم جو
صاحب صاحب ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې اترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کېدی شي چې دا یو ډېرې بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلي
شي. دا ګڼم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په هغې باندې خبرې روانې دي. کله چې دې باندې موږ یو اګریمنټ ته یو انډرسټینډینګ ته ورسو نو بیا به پکې په لویه پیمانه باندې کوم نور خلک او نورې حلقې چې په هغې کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغې کې ولس هم دی په هغې کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقیناً پکې لوم راځي هغې سره مشاورات لږ مزید اوس هم ورسره دی اوس هم په اعتماد کې وروسته شیبیرو بیا به لږ مزید په تفصیل کې د هغې حوالې سره خبرې ترې کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دي
سیف سیف چې کومه اورو د دوی مطالبهاتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالبهاتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري دکان یې غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنسو پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت جناب ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ورسره په هغه انګل چې کوم تاسو هایلایټ کړی دې باندې ډیولپمنټ دی دا هغه زیات تفصیلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم وقتاً موږ د هغې تفصیلات میډیا ته ورکو خو دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او عسکري مسایل دي دا ټول بچې دي نو په یو ځای سیټلمنټ طرف ته موږ ګرځو او په دې کې کافي پراګرس او دغه شری دی.
برستر سیف او چې زما د پښتنو ځوابونه راکول او دغه مذاکرات اوس هم دوام لري. برستر محمد علي سیف چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار دی دغه په مشرۍ کې چې کومه جرګه یا ډله کابل ته تللې ده دا مهال په کابل کې موجود ده. نور څه پرمختګونه شوي دي دا به درته په راتلونکو خپرونو کې بیانوو او دوی سره به رابطې کوو تاسو ته به د نور معلومات هم راخلو. راجو یو وړی د مینه پس
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پښتونخوا د جنوبي او قبایلي دلو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي داوه کړې چې پر دې سیمو اوس د وسلوالو راج یا واک دی. هغه دا داوه پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړه. په قبایلي دلو کې په تیرا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې پر دې دا وخت هم په میرلي کې پر لت روان دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مولانا فضل الرحمن دا و پاړه له هم خپل خبرګون نه دی خوله. البته د غوسیم انتظامی چارواکو تل ویلي چې د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات کوي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوسره کوي.
په پیښور کې د قبایلي مشرانو سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د قبایلي ولس د حقونو په اړه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي جرګې وروسته په خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو او د ځایي انتظامیو په بیوسۍ د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې روانه اونۍ به د هیواد د وزیر اعظم سره په دې صورتحال خبرې اترې کوي.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان کے سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج
پر ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک لکی مروت کرک او دا دواڑو وزیرستانونو په شمول په ټولو علاقو کې اوس د وسلوالو راج دی که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بے وسه محسوسوي او په علاقه کې د تاپوس په حواله هغلته کې د اوتمانزو د قبیله احتجاجي ناسته ده یو د حقونو د تاپوس او بل د ځان د تحفظ خبره ده او دا وخت هغوی د ځان د ساتنې پسې شوي دي په دې حواله به په دې هفته کې د ننه زه په خپله د وزیر اعظم سره ملاقات هم کوم
تحفظ کی پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا
د سیمی د ولس پخپلو وسایلو د اختیار په اړه مولانا پزدر رحمان وویل چې د وزیرستان نه چې کوم د گیس ذخیره راوتلی دي نو پاغه لومړی حق د ځایی خلکو دی
گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا اور
دنن پشوی جرګه کی دا خبر تسلیم شوی دا چې کوم گیس راوتلی دی نو لومړی حق پری د هغه ځای د ولس دی د دې لپاره به مونږ د سروې ټیمونه استوو او په دغه ډلو کې به د قبایلي مشرانو دوه درې استازي هم وي چې د هغوی په موجودګۍ کې سروې ترسره شي
جو قبائلی زعما ہیں ان کی نمائندی بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے
په موجوده وفاقی حکومت کې د شامل اتحادی وندونو مهم مشر مولانا پزدر رحمان د وزیرستان او خواوشا سیمو د امنیتی صورتحال په اخلا د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات کولو خبره په داسې حال کې کړې ده چې د شمالي وزیرستان اوتمانځی قبیله مشرانو د تیری یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو نه د بدامنۍ په ضد بیلابیل ډول احتجاجونه پیل کړي دي یاد دی وی چې په وزیرستان او خواوشا سیمو کې د هدفي وجنو او بدامنۍ دا مسله تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړی شوی و غلام غوس مشال ریډیو پېښور
او د تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو سواد ته په سواد کې د قیدس لوجې د ناروغۍ لوجې تیر ورځ درې ښځې مړې شوې او په سلګونو خلک متاثر دي د صحت د محکمې چارواکي وایي چې لویه وجه یې د ګنده اوبو او خراب خوراک استعمال دی بلخوا ضلع انتظامیې او د صحت د محکمې د متاثره خلکو لپاره په بیړنۍ توګه ګامونه پورته کړي دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې له سواد نه راپور راکړي
د سیارت محکمې چارواکي وایي چې دا وخت د سواد په تحصیلي کابل کې هنګامي صورتحال دی او دغه سیمه کې درې ښځې مړې او د سلو څخه زیات تنن په هسپتالونو کې داخل کړی شوي دي د ضلع سواد سیارت محکمې مشر ډاکټر سلیم وایي چې لویه وجه د پشکال موسم او ګنده اوبه دي
زموږ سره په سواد کې خوجدانه په مختلفو علاقو کې د سیزن هم داسې دی چې د ګیسټرونټایټس کیسز زیات شي او په مټه کې شروع شي بیا په کالام کې بیا د کالام نه دی خو په ذخیرې طرف ته وس په کابل طرف ته منګوره کې هم د خو د سیزن دی خو په یو علاقه نه چې په زیات کیسز راشي یا سه ایکسپایر شي نو هغه ته تشویش وړي کنه جی نو سب کیسز خو دیولې تر غلي دی هغه ته ټریټ کیږي سه کابل ته ته منګوم سه بیٹس خالي کړی دي او ټیم منګا لیکلې ده نو موږ خپل اکټیویټیز کوو ان شاء الله خیر به خو جدا شي چې هغه تکلیف یا هغه هر تکلیف یو په ټیم باندې دغه خلک غور کوي هسپتال ته په ټیم باندې مریض را رسي
تاسو لیکبل چیرمن سید خان وایي چې تر دې دمه دقې او دسنا یو سل اتیا تنانو په هسپتالونو کې علاج شوی تر 500 نه زیات په هسپتال کې داخل دي بعض متاثر تنان کورونو ته لیږل شوی دي
یاد مریضان خدای دې چې هغه سبق پاره شو خو نه یو درې ځانه پکې لایږي کې اوږدي دغه شي ده نو هغه په وخت پر وخت نه ګرځي موږ چې کوم د هډ کوارټر هسپتال دغه ولې نه دلته ډېر زیات شته موږ د کابل څلاړو کابل هسپتال ته کوم کو یو له هغه دغه کو بل په پلګي کې خپل سکول دغه کو او سپیشل ټیمان کړ دغه علاج کو او ان شاء الله په عوام ته
د سید شری په هسپتال کې د علاج لپاره ورغلی د منګورې په حد خان وایي چې د درې ورځو نه ورته دقې او دس ناروغۍ ده
دا درېمه څلورمه ورځ مې ده چې خېټه مې خرابه ده قې دستي راغلی وم هسپتال ته چیک اپ یې راله وکړو ډاکټر ته مخامخ شوم او ګلکوز یې راکړو پاکې اوبه خوټ کېدلې وبس کا او پاک شکې خوراک کوه او دا دردونه دي را باندې او سلام پنځمه ورځ ده او ټول مریضان ناغلي سواړه پکیم دي او لوی پکیم دي زنانه پکیم دي ټول چې دي په قیدس باندې مفتلا دي ټول
بلخوا د سوات سید شریف اسپتال انچارج ډاکټر محمد خان وایي چې قیدس نه صرف په سوات بلکې ټول مرکز ډیویژن کې خور شوی دی او د جولای په میاشت کې 2500 تنانو علاج دوی کړی. ډاکټران وایي چې د پشکال بارانو او موسم له وجې زیاتره د چینو اوبه ګنده شوي نو عام ولس دې په دې ورځو کې اوبه وویشي او وروسته دې استعمالوي. دغه رنګه زوړ ګنده او ساړه خوراکونو څخه دې ډډه وکړی شي او چې کوم خلکو ته دقیق او دست ناروغي وي په سمدستي توګه دې نږدې اسپتال یا ډاکټر ته ځان ورسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډی درته وړاندې کوم چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ خو درېدلې، لیکن د غلطه د بارانونو نه د مړو شو شمیره 1.6 ته رسیدلې. د غړول د کوټې کراچۍ د سړک د بندېدو له امله نه یوازې په ګڼ شمیر کې لارۍ او کنټینران ودرېدلې، بلکې په لویه کچه میوه او سبزیانو ته هم زیان رسیدلې. بل پلو وزیر اعظم شهباز شریف یو ورځ د بلوچستان په دوره کوټې ته رسیدلې ده. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دعوه کوي چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یاراج دی. د جولای په 1 نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال دا دعوه وکړه. ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوي مشر بیرسټر محمد علي سیف ویلي طالبانو ته ویلي چې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ستانه شي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. پلاوی د جولای په 1 نیټه کابل ته ورسېد او د جولای په 1 نیټه د تحریک طالبان له مشرانو سره په دریو پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دوو پړاوونو تر خبرو وروسته د پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علي سیف مشال لري ته وویل چې دواړه غاړې په لانجمنو موضوعاتو مذاکرات کوي. تاسو مشال لري ته وګورئ اوس ونی د خبرونه د مشال لري مجله ورو د ونی د ادبي او کلتوري خبرونه مشال ریډیو مجلې د خبرې دو وخت دی. دا ونی په کله کوټي راپور لرو چې حالت د سیال کاکړ یاد غونډه لماندل شوی. د وتلي شاعر پیر محمد کاروان مرکه درته لرو او دا به هم ووري چې په کابل کې د افغان ادبي بهیر غونډه بیا پیل شوی. د خبرونه قربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د دوه سترو ادیبانو او لیکوالو د لمانځغونډو په اړه معلومات ترکو. په دوی کې یو سیال کاکړ دی چې لموږ جدا شوی، خو بل بیا پیر محمد کاروان دی چې لا هم خوږه شاعري ولسته پیرزو کوي. په خبرونه کې همدارنګه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه هم یو راپور ته ځای ورکړل شوی دی. را سره اوسئ. پښتو ادبي غورزنګ د وتلي فولکلورست هروخت پروفیسر سیال کاکړ یادغونډه د جولای په 28مه د کوټې په پریس کلب کې وکړه چې پکې غنو لیکوالو، شاعرانو، سیډونکو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. یادغونډه ته د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم لیکوالان او شاعران ورغلي او د نموړي پر ژوند او ادبي خدماتو ګډونوالو ته مقاله وورولې. ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 کال کې د پښین د سرانانو سیمې په شاګۍ کلی کې زیږیدلو. هغه تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون په 13مه د واتیا کالو په عمر کې لنډی سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مشال لړیو خبريال سماد شبنم د سیال کاکړ لمانځغونډې ته ورغلو.
سیال کاکړ د خپل کړي زیار له کبله باید ډیر په احترام وستایل شي. هغه ځکه چې هغه پروان صدیق شي یو ډیر مهم کار کړی دی. کڅوک لږ
په کوټه کې د جولای پر درشتمه د پښتو ادبي غورزنګ لوري د وتلي فولکلورست ولی محمد سیال کاکړ یاد غونډه تر سره سوه چې ګڼو لیکوالانو، شاعرانو، څېړونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون وکړ. سیال کاکړ تر 100 کلنۍ ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنۍ په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې. نوموړی په 1915 زیږدیش کال کې د پښین د سرانان سیمې په شاګۍ کلی کې زیږیدلی وو او د جون پر 13مه په خپل پلرنی ټاټوبی کې خاورو ته وسپارل شو. د یادې غونډې په اړه د پښتو ادبي غورزنګ غړي ډاکټر صادق جړک مشال ریډیو ته وویل
دغه سیمینار د پښتو ادبي غورزنګ لپاره
را بلل شوی وو د پوهان سیال کاکړ چې څلور پنځه ورځې بعد یې میاشت څلوېښتې پوره کېږي د هغه یاد غونډه ده یو ډول د غمرازۍ غونډه ده دې غونډې ته د کابل پېښور کندهار او د بېلابېلو هېوادونو څخه مقالې او پیغامونه راغلي دي په خیبر پښتونخوا درې څلور لیکوالان راغلي دي د کابل څخه یو ملګری راغلی دی هغه د سیال کاکړ د غمرازۍ یعنی یاد غونډه ده چې دا یو لومړی سیمینار دی چې موږ یې د سیال کاکړ له مرګه پس پرده کوو پر ژوندوني هم پرده باندې ډېر پروګرامونه نه یوازې په سویلي پښتونخوا کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په افغانستان کې ترسره شوي دي
په یاده غونډه کې د سیال کاکړ پر ادبي الوځلو او د هغه پر ژوند باندې ګډو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې لیکوال پیدا محمد لیوال په غونډه کې پر تاریخ خپله مقاله واورولې
زه چې کوم تاریخ په اړه سره د غیر محمد سویلي پښتونخوا باندې ایتوګرافي تاریخ دغه تاریخ ورشاد پروفیسر سیال کاکړ ساتي کړی او ډېر پاري ور باندې کړی او دومره زحمت او زیار یې ګاللې دي تر څو په ټول سویلي پښتونخوا کې ګرځېدلې او د یوې خبرې د اثبات لپاره یې له مشرانو سره جدي او د حقوقو په اړه یو متل او یا هم غاړه پیدا کړې او خپل دغه تاریخ ور باندې مستند کړ او کړه کړې دا ځکه چې پښتانه خپل تاریخ خپل نه لیکي هر لوی غیرت چې پر پښتون افغان وطن باندې راغلی او تیر سوی ده په اړه یې زموږ سره هیڅ لاسوند نه وي مجبورانو بیرته د هغه دښمن چې پرون ورسره لاس او ګریوان و نن بیرته د حقوقو په کتابونو کې ګرځو تر څو د ځان او سیمې په اړه کوم یو څه پکې پیدا کړو
ادا محمد لیوال د سیال کاکړ پاړه مشالی ډوتا په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نموړي د ادبي کار په کلوري اړخ ځکه ډېر دی چې هغه شفاهي ادب د ولسونو له خولې راټول کړی دی
سیال صاحب که څه هم موږ وایو چې پر تذکره لیکنه پر تاریخ پر هر اړخ کار کړی دی خو بنیادي اړخ سیال صاحب چې دی هغه فولکلور دی هغه شفاهي ادبي اچ په ولس کې خواره واره پراته وو او د ښځو سره د نورو سره د کوچنیانو سره د ټولو شان باندې کار کړی دی نو د فولکلور اړخ یې ځکه زورور دی چې په هغه کې کغاړي دي په هغه کې چغیان دي په هغه کې انګری دي په هغه کې برغازي دي پر دغو ټولو شانو باندې د کار کړی دی که څه هم دغه د په کتاب کې موږ سره او پیژندل شو موږ په خو دا یو مثال به خلکو وایي ویلې ول کبیا وجدم ان کای می شز دري دغه ان کای خلکو نه پیژندل چې دا بنیادی انګی یعنی دا هغه چې ناویان یې د واده پر وخت او یا موږ وایي کله کله چې یو سړی خبرې کوي وایي کانه سړی څه برغزوي وایي دا اصلا هغه فولکلوري سمتي برغازي چې دی ویلې او موږ ته چرارې سدلې یا ترکې سي موږ چرارې سدلې د هغو شکل او هغه سمت به بدل شوی دی نو ځکه سیاست صاحب چې سیاست صاحب پر دغه فولکلور اړه بیا شډ یار کار کړی دی او زموږ سره په لسګونو کتابونه موجود دي چې ځوانانو باندې کار وکي یا موږ د حقوقو څخه خپل هغه علمی اړخ دی هغه بشپړ
د غونډې برخوال لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ د مشالې ډو سره په مرکه کې وویل چې سیال کاکړ د جنوبي پښتونخوا تر ټولو ډیر پیژندو کې لیکوالو
سیال کاکړ د سوهیلی پښتونخوا تر ټولو زیات معروف او پیژندل کېدونکی ادیب دی لیکوال دی محقق دی فولکلورست دی چې څه وخت د ژوند یعنی هغه رنګه جدیدیت ته راغلی ژوند ته او کلتور یا کلچر په هغه خپل اصلي بڼه کې وو نو هغه فولکلور چې په هغه په ایتنوګرافیک ډول باندې راټول شوی وي یعنی دا داسې چې دا فولکلورست یا د فولکلور راټولونکي خالي داسې دي چې هغه بدلي وسندري او غاړي متلونه راټولوي بلکې هغه ولسونو سره ووسی هغه د کلچر د هغه کلتور یا د کلچر مشاهده هم کوي او په هغه کې د یو ګډونوال په حیث باندې د پارټیسیپینټ په حیث باندې په هغه کې د برخې هم وي او د هغه سره سره د موقع هم وي نو ډیر داسې نوي خبرې موږ د دغه فولکلوري راټولونې چې ته کړې دي کمپایلیشنس یې کړې دي دغه څخه اوس د نن ورځې چې کوم لیکوالان دي او محققین دي او هغو ته ډېرې نوې نکتې چې دي هغه په لاس وځي
لیکوال عبدالله جان نورزی د ولی محمد سیال کاکړ سره 25 کاله ناسته پاسته کړې هغه راته د ملګرتیا د وخت کیسه کوي
زما او د تقریبا د 25 سنې ولې تر دې شکلو په زما او د انډوالي سره وصل یعنی داسې مسلسل د جمعې ورځ به هم به ما بده په خپل ګاډي کې کښېنو او بلا بړو د اسې د غره په خوا به ور د مریابات غره ته ولاړو نو دلته به مې یو نالنسا وارکړل غالنسا به ما وارکړل نو دلته به کښېنو سم خپل مجلس به مو کوي او ادبي مجلس به مو کوي لیکن دې په انډوالي کې دومره تکړه وو چې نه یعنی د یو مړي پاتا پرې شوله
نه دیو ناروغ پښتنه پرښوله درته ما خامہ خابه ځان رسوي نو زو دی په موټر کې یا پر موټرسایکل باندې ځان به مور ورسوي. هغه دوست
د خپل مقالې اورولو وروسته لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر د ولی محمد سیال کاکړ په اړه خپل نظر د مشالې ډو سره شریک کړ.
سیال کاکړ د جنوبي پښتونخوا یو داسې لیکوال و، خصوصا د تذکره نگاری او د فولکلور په حواله سره کار یې ډیر کار کړی دی چې اکاډمي هم دومره کارونه نشي کولی لکه څومره چې د شپېته په لسیزو کې د خپل کار و د ده او د ده ملګرو راپیل کوي. یعنی دلته په جنوبي پښتونخوا کې د ادب په ډګر کې که سبا موږ فخر کوو څو نومونه اخلو په سر کې یو د سیال کاکړ نوم دی چې هغه موږ اخیستلی شو. او سیال کاکړ یو ډیر اقداره لیکوال دی او ډیر پښتون فرست او افغان فرست لیکوال و. په کار دی چې د سیال اک موږ ادا کړو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال ډاکټر ظفر الله بخشالی وویل چې د ده په ډګر کې د سیال کاکړ نوم ډیر لوړ دی.
که څه هم د ده نامه ډیره لوړه ده، منګ په خپل درسي کتابونو کې دې کتابونه لوستې دي چې هغه د منګ سره په پښتونخوا کې پروفیسر داور خان داود صاحب د کله کله یادونه کوله، بیا منګ د دې کتابونو سره آشنا شو. لیکن چې په پښتو ادب کې د پوهان سیال کاکړ مقام ډیر لوړ دی، ما یې تر اوسه پورې زما چې کومه مقاله ده هغه د سیال کاکړ ژوند او د هغه ادبي خدمات دي. نن هم تاسو ولیدل چې ډېر مقاله نګاران د هغه په علمي علمیت باندې بحث وکړو، خو زما دلته موضوع چې هغه د سیال کاکړ ادبي خدمات وو. تر اوسه پورې چې زما لاسته څومره کتابونه راغلي دي هغه تقریبا څلور دېرش پورې کتابونه او داسې بېلابېلې مقالې هغه زما د نظر تېر شوي دي. په دې باندې ما یو مهمه مقاله لیکلې ده او انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
سیال کاکړ په خپل ژوند کې تر څلوېښتو زیات کتابونه لیکلي او یو شمېر یې ناچاپ پاتې دي. چاپ کړي کتابونه په دې ډول دي: غاړي، پښتني افکار، سپېڅلي ګایونه، چیغان، پښتني فولکلور، کاکړۍ، ملي ادب، مزارات، پښتني نومونه، فولکلوري طب، فولکلوري سوغات، فولکلوري سندرې، پښتو نکلونه، فولکلوري جواهر، د کوشنانو ادب، د کوشنانو ژبه، انګۍ، پخوانۍ غاړي، ګرانې ملغلرې، پښتني جام، ملي دردونه، غورځنګ، سنګر، غور انځور، ترینو، د کسې د لمنې پښتو ژورنالیزم، پښتو مترافات، ادبي چیرې، د کسې د لمنې پښتانه لیکوال دوه ټوکه، پښتو او پښتانه په سولې پښتونخوا کې دوه ټوکه، منظومه تذکره، ادبي انځور، نثري انځور او زرین انځور کتابونه لیکلي دي. ورسره گنجینه ادب او خزینه دانش کتابونه په پارسي ژبه لیکلي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
سمد شبنم و چې در وخت سیال کاکړ پر ژوند او فن د جوړ شوي سیمینار راپورې تاسو ته وړاندې کولو. دا سیمینار په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا جوړ شوی و چې په کې لسګونو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پښتانه اوس یوازې خپل تللي مشران نه یادوي، اوس د سترګو د غړېدو وخت راغلی او د ژوندو ادیبانو، شاعرانو درناوی هم کیږي. د جون په شلمه د پښتو ادب مینوالو د رحمت شاه سایل ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ولمانځله. په تعقیب یې دا دی د جولای پر دیرشمه د شعر او ادب مینوالو د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان ورځ په ټولنیزو رسنیو ولمانځله. پیر محمد کاروان د اوس مهال د سرخیلو پښتنو شاعرانو څخه دی. نوموړي د خپلې ورځې له لمانځل کېدو وروسته مشال لډیو ته وویل د خلکو د مینې نه مننه کوي، خو ګڼي چې مسؤلیت یې تر پخوا زیات شوی دی. د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد ورسره مرکه کړې.
کاروان صاحب، په ټولنیزه میډیا فیسبوک باندې دیرشم جولای ستاسي د نوم سره نومول شوی وه او په لسګونو نه چې په سلګونو تنه ستاسي مینوال راغلل د غورزی در سره ون منزله، بلک ډیرو غټو غټو لیکوالو پی داسې وګدی وګدی مقالې ولیکلې، ستا شعری تحلیل کړه او ستا د شعر پرانا کی ستاسي محاسن خلکو ته بغو تکړل، د دغه عمل له تاسو سمره خوشاله.
قربان د شنګ خبره دا چې ما د ځا خبره وړل د خدای څخه غوړې د وسترګې یو شاعر یو لیکوال دا د دوی لپاره ډیره لویه خوشبختي وي چې د لبزونه په ټولنه کې هغه د څوک خوندان هغه مینان یې ومني د هغه د قبول وړ وګرځي. نو ما د لپاره خو بخي ناسو خیره نه ورکو، یعنی زړه مې درزیدلو د دوی د مینې نه، د دوی د خوشاله، د دوی د ډېرې لویې پیرزوینې نه. خو بیا هم زه ما سره دوه حالته وو، هغه سوچیان چې وایي چې خوف رجا، ما سره خوف رجا دواړه وو. رجا یا اطمینان مې په دې وجه وو چې دغه دومره لوی دوستان، دومره لوی خوږه خلک، دومره د ذوق خاوندان، نو دا خو ما سره اخلاص کوي، په اخلاص دغه مینه ده. نو کېدای شي څه نه څه د زما لفظونه، د زما خیالونه، د زما آهنګونه په اصطلاح زما فکر د دوی به خوښ شوی وي. نو څه نه چې ما ته په دې باندې ډېر اطمینان حاصل شو، دا یعنې دا ما دپاره د اختر ورځ هم وه، د قدر شپه هم وه، ما دپاره لویه خوشحالي وه. خو د دې تر څنګ هغه خوف او ویره دا وه چې دومره لویه مینه ما ته دوی راکړه، نو دا لویه مینه خو بیا ځواب هم غواړي. نو زه به زما لفظونه، زما خیالونه، زما شعرونه او سرودونه دا به په څنګه او څه ډول دوی ته د دوی ځواب ووایي چې د دوی دغه مینه په پسلا باندې هسې لاړه نه شي. یعنی زما د راتلونکي لفظونه هم چې څه پرې زما شتون دي، د دوی مینه د دوی تنده خړوب کړي او د دوی د دې لویې مینې ځواب ووایي. نو دا دوه حالته ما سره وو.
ښه کاروان صاحب، ما چې څومره د فیسبوک تعقیب کوو، دا د خلکو لیکنې مې ولوستلې، د ډېرو لویو لویو مشهورو لیکوالو لیکنې مې ولوستلې، دا په دې باندې ارزي چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي. څه دې خیال دی که یو څوک را ولاړ شي او دغه مقالې چې دغه په دیرشم جولای ستا د ورځې په مناسبت په تا لیکلې شوي په کتابي شکل یې چاپ کړي، دا به څنګه یو عمل وي؟
دا خو ډېره لویه خبره وي. په دنیا کې دغه د ډېرو لویو لیکوالو خاطرې راټولې کړي دي، خاطرې ویلې دي، د دوستانو سره د ناستې پاستې په اصطلاح باندې په لیکنو کې هغه تصویرونه راخیستي دي، د دوی ژوند تشریح کړی دی. دا ډېر صمیمانه تشریح کېږي، د خاطرې لیکل، ځکه دې کې به چا باندې پابندون نه وي چې دغه په اصطلاح باندې یا د اخبار یا د مجلې مدیر به ونه مني یا به څوک پکې څه ووایي. په دې کې ډېر په صمیمانه ډول دغه د خاطرو راخیستل او د خپل زړه د تله په یو چا باندې خبرې کول، دا ډېرې صمیمانه، ډېرې خوږې راځي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر لوی کار وي. او زما په نظر خو ما ته حتی هغه لوی نقادان چې ډېر مشهور وي تر هغو نه هم د لوستونکو یو ټولی ما دپاره ښه نقاد دی، هغه ټولی ځکه چې د نقاد سړي یو فکر دی، هر انسان یوه سلیقه لري، د خپلې سلیقې نه مجبور دی چې څه نه څه د خپلې سلیقې په خوا لاړ شي. مګر ډېر لوستونکي او ډېر کسان چې هغه د هنر او د ادب سره د دوی مینه لري، د هغوی سره تعلق لري، نو د هغوی د ډېرو خیالونو بیا د هغو نه یوه غونچه جوړېږي. هغه پخپله د ډېرو کسانو خاطرې یا د ډېرو کسانو هغه نظر دا چې سره راټول کړي پخپله لکه د نقد یو کتاب ترې جوړېږي. او دا ډېر صمیمانه نقد هم وي، ځکه چې دلته د مختلفو ذایقو خلک په دې ټولي کې وي، د مختلفو سلیقو خلک پکې وي. ما د پاره خو خل وستونکي ډېر ښه نقادان دي.
ښه پرس کا دغه بل سوګونه کې مثلا دا مقالې چې پتا باندې خوري شوي دي، اوږدي اوږدي لیکنې در باندې شوي دي، یو بل څوک را مخته نشي، ته داسې د ځان سره فکر کوي چې په خپله دا راټولې کې او بیا یې څه وخت کې چاپ کې؟
زه خو راټولې کوم، زه په خپلو جمع لیکنې کړي دي، هغوی کوم لږ پاتې راغلی یم راټولې خو به یې کوم. خو دې کې یو موږ به تاسو داسې دغه د ټولنې شرم حیا کنه، داسې یو ډول شکست نفسي وبله، ګڅي وبله کنه. نو سړی داسې فکر کوي چې ټولو دوستانو ډېر صفتونه کړي دي، په دې باندې ویرېږم چې بیا خو نه وایي څوک چې داری د خپل ځان صفتونه یې راټول کړي دي. خو زه به بیا هم د خپل وس په اندازه چې څوک بل څوک چاپ کوي هم موږ به ورسره مرسته کوو، داسې خبره ده. تخنیکی برخه کې زه په خدای کې بیخي دومره تا ته پته ده کنه چې د دې راټولول هم یم تر اوسه پورې زه د تلیفون نه کافي نه شم اخیستی.
کاروان صاحب وروستۍ پوښتنه، پخوا به پښتنو لیکوالو شاعرانو خپل محسنان خپل چا خبره لوی لوی سیری د مرگ نروس تر المنزل خو اوس په ژوندون المنزل کیږي او په بیلابیلو شکلونو غونډې ورته نیول کیږي مجلسونه ورته نیول کیږي او اوس چې تازه تازه دغه د سوشل میډیا دغه شبه دی رواج رامنځته شوی دی چې مثلا د ساحل صاحب روز و چې هم ډېرو لوی لوی لیکوالو پې ورته عقیدت وړاندې کړو دغې عمل ته چې دا اوس پښتنو شاعرانو لیکوالو کې دا شعور پیدا شوی چې خپل محسنان او خپل مینان دي خپل په ژوند ونمانځي دا یو څنګه روش دی؟
په اصطلاح باندې ژوند ته ارزښت ورکول دي، دا خو د ژوند په ژوند کې د ژوند هنر ته ارزښت ورکول دي. که څه هم یعنی پخوا واقعا دا خبره وه چې پښتانه افغانان مړي نمانځي، خو څه موده مخکې دغه په اصطلاح باندې دغه تلسم مات شوی دی. یعنی موږ تاسو ته خبر کې افغان ادبي بهیر کې ژوندیو کسانو په اړه سیمینارونه جوړول تر خپلې وسې پورې، او دلته کابل کې هم کېدل. خو دغه بیا چې دومره رسمي شکل ورکوي چې یعنی یوه ورځ ټکلی کېږي، او بیا په دې کې ډېر خلک په سلګونو بزرګونو خلک د نظر څښتنان برخه پکې اخلي، دا ډېره لویه خبره ده. بېګا مې په دې باندې فکر کولو چې وروسته تر دې نه مونږ د افغانستان هغه مشکلات، مثال داسې ووایي چې په افغانستان کې څلوېښت کاله مختلفې ډلې او ټپلې او دښمنۍ رامنځته شوي دي، تعصب او که د دې لپاره مونږ روز ورځ وټاکو چې د مور وطن د ټولو هغه کسانو چې خپلو کې مونږ سره غوښه او چاوتي سره شوې ده د هغوی د پخلاینې ورځ د دې لپاره کار وکړو. مثال د وطن د نورو د محتاجیو نه د خلاصېدو ورځ مثلا وټاکو، مثلا د اوبو د مهار ورځ، مثلا د پاکۍ نظافت په ښارونو کې دغسې ورځې مو ولرو. زه فکر کوم چې افغانان به بیا ورو ورو سره نږدې شي، د زړونه به لکه خښتې سره ولګېږي، نو د تعمیر یو 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 مکان یو 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 بنګله به ترې جوړه شي. یعنی دا فکر هم ما سره مل شو د ورځو د لمانځلو په اړه.
خوږ ژبه شاعر پیر محمد کاروانو چې له مشال رادیو سره خبرې کولې. څو لسیزې وړاندې په پېښور کې پیر محمد کاروان او داغه څو نورو ملګرو د افغان ادبي بهیر غونډې پیل کړې وې. بهیر د ګڼو خوږ ژبو شاعرانو او لیکوالو د روزنې وړیا مرکز پاتې شوی دی. د دغې ادبي ټولنې غونډې څو وارې د ځنډ ښکار شوې هم دي. دا ځلې یو وار بیا په کابل کې خپلې غونډې له یوې وقفې وروسته پیل کړې دي. اوس مهال کې چې له افغانستانه اکثر ادیبان وتلي یا په وتو دي، پاتې هغو ته د بهیر پیل یوه لویه ډاډګیرنه ده. د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد پی رپورټ لري.
په 1994 زیږدیز کال یو شمېر پېښور میشتو نوموتو افغان لیکوالو او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود، او په لږه موده کې په سلګونه لیکوال او شاعران ومندل. دې بهیر به ونیزې غونډې او مشاعرې جوړولې. خو په 2003 زیږدیز کال چې د بهیر اکثره بنسټوال کابل ته راوکوچېدل، دلته یې د بهیر غونډې پیل کړې او اوږده کلونه یې د ادب چوپړ وکړ. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بهیر غونډې ځنډېدلې وې. خو تېره اونۍ یو شمېر ځوانو لیکوالو او شاعرانو د بهیر غونډې بیا پیل کړې. د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي، د بهیر بیا پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ، نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونۍ کېدې، خو په افغانستان کې نقد کمزوری و. نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې، او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوي بنسټونه بند شوي دي، د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان بهر ته کډوال شوي. نو د شعر، ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره، او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر، لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر بے پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي، چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی. که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي، نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتونکی او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم، او خدای دې وکړي چې هماغه احساس او هماغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالې وي، نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخلیک کې کېږي، او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي، او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبی بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبی بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دي چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبی بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبی بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي، نو د افغان ادبی بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر ورده چې په خوا په افغانستان کې آزادې ادبی ټولنې او بهیرونه نول، خو کله چې د افغان ادبی بهیر بنسټوال او غړي له پیښور افغانستان ته راوکوچېدل، نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبی ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده. خو پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته اکثره ادبی ټولنو او بهیرونو خپل فعالیتونه درولي ول. اوس چې په کابل کې افغان ادبی بهیر خپل فعالیتونه بې پیل کړي، افغان شاعران او لیکوالې نیک ګام بولي.
درنو اوریدونکو، د مشال لړوي مجلې دا غنه همدلته پای ته رسیږي. په لونه بعد نور او نو مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د پاک الله پامان.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او کوم د لوګي نمرو کله موږ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زموږ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوز غاړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.